라디오. 라디오 아자디.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې نن د پنجشنبې ورځ ده د دیارلس سوه څلور نویم هجري لمریز کال د جدیدې میاشتې لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له یو دیرشمې سره برابره ده یعنې نن د روان میلادي کال وروستۍ ورځ ده دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زه نوریاس نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبری مجله کې اورئ چې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره سره اړیکې ونیولې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپوری سلاکار ویلي دي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې لومړنۍ غونډه به په اسلام آباد کې وشي پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته په سر کې پاموکړي د سات مهمو خبرونو سرلیکونو ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم جگپوری سلاکار سردار عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې تر پنځلسمې پورې د کابل اسلام آباد پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر براک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نویو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته دې ښار ته ستانه شي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جگپوری سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې نه تر پنځلسمې پورې د کابل اسلام آباد پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي سرتاج عزیز دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي سرتاج عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې شوې وه سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جگپوری سلاکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې د ملي امنیت د شورا په خبرې کړي بیان کې ویل شوی دی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې شوی دی او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده د چین سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره تېره ورځ د غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي د وسلو په برخه کې د دې مرستې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پیکینګ به څرنګه او څومره کومک کوي ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لعلي ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي د آسیا د فوټبال ملي ټیم په 2013 کال کې له هند څخه د جنوبي آسیا د فوټبال لوبې د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و ښاغلي علي خالق اوبخي ښاغلي علي اسکر لعلي په دې اړه وویل دا وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو او غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو او وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ ژورنال او رویټرز خبري آژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان شوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرسته تورن دي په نښه شي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د مزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي دي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق پر مدی کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکان بیرته د ښار ته ستانه شي. بان کی مون دا ژمنه تېره ورځ په ټلیفون کې د عراق له صدر اعظم حیدر ال عبادی سره وکړه. حیدر ال عبادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیو. د بان کی مون له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل شوې ده. ملګری ملتونو اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا شل میلیونه ډالر پکار دي، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته اړتیا شته. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم حیدر علي البادي تېره ورځ وویل چې ترکیې د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه ده کړی. ترکیې ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د الایبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي، نو د ترکیې ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. ترکیې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د بشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل، خو څرګنده کړه چې دا نشي کېدی چې ټول ځواکونه به باسي. د عراق صدر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دې نه استوي. هغه برتانیان چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې تر وروستي بیت پلان درلود تېره ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی شول. څارنوالان وایي محمد رحمان د می په 28مه په داسې وخت کې نیول شوی و چې د لا بشپړ بم نه و جوړ کړی او څو ورځې نورې ورته په کار وي، خو که چېرته دا بم جوړ شوی او چاودېدلی وای نو ډېر ورنۍ به یې رامنځته کړی وای. څارنوالان زیاتوي چې 15 کلن محمد رحمان د پام وړ کیمیاوي مواد اخیستي وو او وړې تجرباتي چاودنې د خپل کور په انګړ کې کړې وې. د محمد رحمان میرمنې 40 کلنې سنا احمد خان بیا خپل میړه ته د دغو چاودیدونکو موادو لپاره پیسې ورکړې وې او د روسیې د پیسې روبل ارزښت په روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبل له یو ډالر سره تبادله شو. روبل تیر کال 40% ارزښت له لاسه ورکړ او اوس دغه ارزښت 40% نور هم کم شوی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن په بدخشان کې هوا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي 14، اسمان به ځای ځای وریځ وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2 چټه منفي 15، اسمان یې صاف اټکل سوی دی. په ګردیز کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 8 چټه منفي 3. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 11 چټه منفي 3. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 4. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 11 چټه 5. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 11 چټه 3. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټه منفي 3. او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي 3، اسمان یې صاف اټکل سوی دی.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاره د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو د اپراسیون رئیسانو ترمنځ دغه مستقیم ټلیفوني اړیکې د رامنځته کېدو هدف په ګډه پوله د رامنځته کېدونکو ستونزو هواری دی.
کچیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، کچیرې په تکتیکي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کړي.
پاکستان دغه راز اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دغه څلور اړخیزه غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو په هدف جوړیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اوري چې ملګرو ملتونه وایي چې سږ کال 2015 میلادي کال اروپا ته شاوخوا 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د ژوند رنګونو کې به له 15 کلنې ماشومې چې په وړکتون کې د واورې چې سره له اوسه په دې فکر کوي چې ډاکټره شي.
دوزخ تسلی لمبی دایمون تینا ساتی های بی بی هایا بی بی دا مکدی زنگخ کلی دا.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون له لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې، او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه انکار اخیستل کېږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. کچیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، نو دوی به سره په ټلیفون باندې، کچیرې په تکتیکي برخه کې نه حلېږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قوماندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسي وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړۍ ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
که چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي، نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي، او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي، مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي، دا بې تاثیره نه دي. یعنې ګټه شته ده، بې ګټې نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نه شي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي، روان 2015 کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت څېړل کېږي، او دا چې نوی میلادي کال به افغانستان له امنیتي پلوه له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي، دا موضوع هم له د امنیتي او سیاسي چارو کارپوهانو سره څېړو. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. او سم یو ځل بیا په مکړې د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه ته په بارنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم جگپور سلاکار سرتاج عزیز وای چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 متر 15 پورې د کابل اسلام آباد پیکینګ او واشنگتن د استازو غونډه جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جین سره د سولې پر بهیر خبري وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړی بیان کې ویل شوی چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبري شوی او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي آسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د ښار ته ستانه شي. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. هغه برتانیې چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې د تروریستي برید پلان درلود تیر ورځ په عمري حبس محکوم شول. محمد رحمان وویشت او د میرمن سنا احمد خان 15 کاله زندانی شول. او د روسیې د پیسې روبل ارزښت پروان مل د کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې کته شو. تیره ورځ 3.2 روبله له یو ډالر سره تبادله شول. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو او بیلابیل وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅې کوي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا په افغانستان کې پخوانی دښمن راڅرګندېږي. د غیرسپانی القاعده شبکې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې شبکې روزنیز کمپونه جوړیږي او د موضوع د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ارباسي چې پر دې غور وکړي چې آیا دغه سیمه به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره په یو روزنیز سیمه بدله نسی. نیویارک ټایمز زیاتوي دغه کمپونه تر هغه لوی نه دي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو دمخه جوړ کړی و. خو وايي د نور امنیتي ګواښونو په ترڅ کې د القاعده شبکې د نوي روزنیزو کمپونه جوړېدل د اندېښنې وړ دي. د نیویارک ټایمز په خبره د افغانستان وضعیت د 2015 کال د 2 نیمایي را په دې خوا کړکېچن سوی دی. پینټاګون هم په یو راپور کې چې دوی اونۍ وړاندې خپور سوی و هم دې موضوع ته په اشاره ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د دې سبب سوي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 20% ډیر سي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د امریکا پارلمان ته ویلي د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې د القاعده شبکې ولا تر ټولو مهمو ملاتړو څخه ده. نیویارک ټایمز د جنرال کیمپل قبل لیکي د دوړو ډلو هدف د افغانستان دولت رنګول، ل دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو ایستل او هلته د یو نوي توندلاري دولت رامنځته کول دي. کیمپل دا هم ویلي ک تر اوسه ډیرو کسانو د القاعده شبکې ته د نړیوال جهاد لپاره د یو اخلاقي بنیاد په توګه کتل، هغوی داعش ته هم د یو عملی ځواک په سترګو ګوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان ولسمشر د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره د نوي ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د زورواکو کسانو پر ځای د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د یو عصري پوځ د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر دغه نوي ودانۍ چې کوچنی پینټاګون یادیږي او د امریکا په مالي مرسته جوړه شوې د وسلوالو یاغیانو د ماتې لپاره د قومندې د یو مرکز په نوم یاد کړه. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ودانۍ لپرانستلو سره هم مهاله د دغه وخت په ختیځ کې د ننګرهار لاچین ولسوالۍ څخه د دولت پلوي خصوصي ملیشو لخوا د ظلم او زور زیاتی راپورونه خپاره سو. افغان حکومت راپور ورکړ چې دغه ملیشو په یو غچ اخیستونکو اقدام سره په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې د څلورو غړو سرونه پرې کړه. روسپانه زیاتوي دا پیښه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له کورنۍ جګړې څخه تر ټولو ناوړه ګټه اخیستنه ده چې د زورواکو لخوا د زور زیاتي په اړه اندېښنې ډېروي. لیکوال کاږي دا کار کولی سي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالب وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د اشرف غني د حکومت هڅې کمزورې کړي.
ازادي راډیو هورې د سهار وو بجې او شل دقیقې د ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد نقیص څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل. څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د ستر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له 10 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېري چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې دې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د وسلوال طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمن د سولې د خبرو د ګړندې کېدو په مقصد د څلور اړخیزې کمیټې د غونډې په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی وه. مخکې البته افغان چارواکو ویلي وو چې په کابل کې جوړیږي، خو اوس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دا غونډه به په اسلام آباد کې جوړیږي او د غونډې وخت هم د جنوري د میاشتې 10 نه تر 15 پورې یاد کړی دی. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ولمو ورځ په عربي متحده اماراتو کې د زیمبابوې په وړاندې خپل دوهم لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان د ټیم وتلی لوبغاړی شهزاد محمدي ښه وځلید. هغه 121 منډې جوړې کړې. ښاغلی محمدي د غونډې د لوبې حساسې شیبې ته په پام سره هغو فشارونو ته چې په لوبغاړو رامنځته کېږي وایي
ټول نه زیات خوشحالی هغه وخو چې مونږ دا لوبه وګټله. اما دا یو سلو سلور دشمن مې جوړې کړې وې او زمون ټیم خدای مکه زمون ټیم بایللې وې. نو نه دا سلور دشمن ما ته فایده راکول نه زمونږ ټیم ته فایده کول.
له ښاغلي محمدي سره مو مرکه کړې ده په بل خبرونه کې، یعنی څه باندې نیم ساعت وروسته یې درته خبرو. خو اوس رازو یو بل موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې وایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لږته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره هڅې هم داسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د ژوند رنګونه
خاطرانه تانم چی شیدا؟
تواسم نشتین.
سو کلنه ای؟
15.
خا خا ډیر ښه. څنګه د درس وای؟
مکتب کې.
سوام صنف کې؟
نرسری.
خا نرسری کې؟
هو.
خا خا تر ته کیسه وکاو نرسری کې کوم مضامین لولې؟
دری، پښتو، ریاضی، انګلیسی.
خا خا بیا کومه یو کې ډیره تکړه ای؟
ټولو کې.
آفرین. خا ته سوام نمره ای جان؟
اول نمره.
آفرین، ماشاءالله سمره لایق ای نام خدا. بیا کله کله سمر کې ترانه هم وای؟ خا اوس ترانه زده ده؟
هو.
ته ماته یوه دانه وایه؟
راځی شمکی ته لاړ شمکی کیسه واوره دي، یو قرآن به ته وایې، یو قرآن به زه وایم. های بیبی حیا بیبی، دا مکه دې څنګه ښکلې ده، عبدالله په شان لیکلې ده. دوزخ تسلی لمبی دی مونږ تېنه ساتي، های بیبی حیا بیبی، دا مکه دې څنګه ښکلې ده، عبدالله په شان لیکلې ده. دوزخ تسلی لمبی خدای مونږ تېنه ساتي. مننه.
ډېره ښایسته ترانه دې راته وویلې. ترانې تر څنګ دې نور دعاګانې آیتونه هم زده دي؟
هو.
آفرین، ته یو څو دعاګانې راته ووایه.
بسم الله الرحمن الرحیم، د خوب دعا. اللهم بسمک اموت و احیا بتجدید الوجود. الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه نشور. د جوړې خلل دعا. او بسم الله وعلى برکت الله جوړه مز بسم الله وعلى خیرت جوړه خیرت الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دي تشناف د تلد رحمني اعوذ بك من الخبص والخبائث درعوت الغفرانك
افرین ما شاء الله ډیر نام خدای لایق انجلی راتلون کی غواړي لخيره مثلا چې مکتب اخلاص کو بیا کوم رشته انتخاب کی
ڈاکٹر
خا ڈاکٹر خوخی گی بولے تو خوخی گی ڈاکٹری
مریضان تعیب
خا خا ڈی خ بس تا خدای خپل ارزوگان تو رسائی.